السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سمبلې یا وګي لومړی او د اگست 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو له بندي سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخص عملی سپارښتنې او د خوالی لپاره د تخنیکی مرستې وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. متحده عربي اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکینګ کې د طالبانو سفیر منلی و. دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي ډیپلومات باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون چهارشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارات د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیفو عبدالله الشمسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس خبری آژانس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانا کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تورغونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د دې اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به ادمو هیوادوال لډیرو لوی لوی پروژو زیری واوري او ان شاء الله ډیر سہولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو په تورغونډۍ کې د ټاپی په ګډون یو شمیر پروژې چې د دواړو هیوادونو ګډې دي لنګدې کتلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل گروسی تایید کړی چې د روان اگست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین تورن کړی چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړې ده. اوکراینی ځواکونو د اگست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه په ولکه کې راوستلې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې یو د 0 په وړاندې ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته لار پیدا کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر سفر بندیز د طالبانو د توندو تګلارو ښکارندوی کوي.
د طالبانو دغه پریکړه یو له ډیرو نښو نښانو څخه ده چې دوی د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو برید ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې طالبانو د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په جریده کې چاپ کړی. دا چې څه پکې راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. جرمني دوه افغانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي. کندهار کې معلولان شکایت کوي چې حقونه یې نه ورکول کیږي.
یو زیرا فاته دی لکه دا غلک هغه سبق وای د خواري نه دی نور ټول انجن دی نو زه د کور سرپرستم د کور مشریم طالبان مش پیسې به خید ډیره وخت سپنجا شول دی
خوست کې یو زیات اندازه تاریخ تیر درمل سوزول شوی
په تاریخ تیر شوی درمل خصوصا مثلا معده د لیور یعنی ینه ده ګردې دی امداشن دی وجود ټول غړي دوی لمنځه وړای شي
نو راپورونه هم لرو هیله ده د خبری مجلې تر پایا زموږ ملتیا وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د پرتګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي خو ښاغلی بنټ ټینګار وکړ چې دای به له دې سره سره په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوال ټولنې لپاره د ښځو او نجونو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې د اراده یو کلیدي ازموینه وبلله تفصیل له نوریاس نوری اورو
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغې پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو زیګنال ورکوي خغلی بنټ دا بندیز یو پشاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بنټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی خاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول او زیاته کړې چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو خو ریچارډ بنټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان د واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره یې مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده ریچارډ بنټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي دا یو پشاتګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو زیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي ښاغلی بنټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی خو له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل گزارو بالا او زیاته کړه
The Taliban's decision to bar
The Taliban da prekra che pa Afghanistan ke da bashari haqqono da waziyat para da zangri rapor kun ki Richard Bennett par tagi bandis lagawali یو لډیرو نخونو خانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي هغه پراخي کې ورستربلی سختي کې
هېدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولای شو ول دا یو مهمه آزموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دي او زیاته کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول آزموینو کې ناکامه شوي دي خو هېدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي
و مور دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ویلي چې افغانستان ته د پر سفر بندیز دای نه هلی کړی او طالبان غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یو سریزه څلور څپرکی او 15 درس مادي لري د دوی د مشر مولا هبت الله خونزاده له خوا توشي شوی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه لمخه په معروفاتو امر او لمنکراتو خلق وګرځوي. په یاد قانون کې د خزو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او په کې راغلي چې د خزو ټول بدن ستر دی او د اعلامیه په ټکو د فتنې لويرې د خزو د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکونکو اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوی او لرسنۍ هم غوښتل شوی چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انزورونو لخبرولو ډاډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې د عشر ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقي د بندیز او له محرم پرته د خځې پراته د خځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوی. که څه هم په قانون کې راغلی چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو په خاطر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوی چې له خلکو سره زور زیاتای شوی او خلک ان وهل ډبول شوی. د قانون په یو برخه کې راغلی محتسبان باید لمړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو دې تنبیه کړي، کنا بیا دې تر درې ورځو حبس کړي او د قانون په ټکو کې دا کارونه هم بې پایلې وي کس دې محکمې ته معرفي شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږ یی. د جرمنی سرانوالانو دوا افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یو وسلواله حمله تر سره کړي په جنایي جرمونو تورن کړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د جرمنی سرانوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوا افغانان چې د سویډن پر پولیسو یو وسلواله حمله پلان کړی و رسمن په جنایي جرم انتورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمنی د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نمونه یوازې ابراهیم ام جی او رامین ان خودل شوی د 2023 کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندیناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیز ښار ګیرا ته نژدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي څارنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګري سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو د دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزی ښار جنا کې یو محکمه به اوس پریکړه کوي چې دغه تورن او کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشټټ پرس خبري آژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جنا په ایالتي محکمه کې رسمن تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یو سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډلې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
بل لور ته د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چیرته داعش خراسان څانګې له لوري له کوم ګواښ سره مخامخ شي، دوی به مستقیما پر همغه ګواښ برید وکړي. د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سربیره پر دې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداری ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بې په ورځ د اګست په 16مه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې داعش ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي، زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي، دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
Certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو دا حق ځان ته ورکو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو، خو تاسو لپاره د اعلان سن لرو.
کچې هم داعش په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی. تازه دی طالبانو دی بحرانی و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل دی سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آرخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی، دی دایش گواخ با پا بشپده توگا لمنز اولاد شی. پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غوارده چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گرده دی دایش پر رانده مبارزه وکړي.
په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان لمخي عمل وکړي، نه د احساساتو لمخي څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه زوریدلې دي د شلکلن اشغال په دوران کې، ولی اوس د دغه اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام او د متقابل همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي، ځکه امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي، نو دا ګواښ شته چې د داعش په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې او ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي وو چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو د غراز به ووري چې په خوست کې یو زیات اندازه تاریخ تیر درمل سوځول شوی خو په سر کې راځو دې ته چې په کندهار کې معلولان وایي چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نور مرستي ورسیږي چې لامل یې د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. تفصیل الله صادق رښتینی اورو.
دروږه شکل مخ کې د ماین چاودن اور باندې سوي خلای هم په پریسه وب شکی پرځه باندې پات دي او کله نا کله زبروي
ولا د اوسه بل ورو ده پرځه وخت د دروږه شکل د ماین زوالم د اوسه مدایل ته پرځه باندې جاوه
عبد الحدی چې د روسانو سره د جګړې پر مهال ماین اور باندې چاودېدلې او دواړي پښې پریسیوي دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د په خبره په کورنۍ کې بل د ګټوټي کس نه لري او د هم د کار کول نه دی.
یو زیرا پاته دی لکه دغه لکه سبق وای د قرآنی مجید پس کې د خواري نه دی نور ټول انجینر دی نو زه د کور سرپرستم د کور مشریم او کار د کور ماته ګوري در اجزو پوری در لونه پوری در دای وځي پوری د کور ولا پوری ما در خپل ځان در ژوند پوری وسم زموږ ژوند په کړهو کې دی طالبان موږ پیسې به خده ډیر وخت سپنجا شول دی نیم کال ته د خبره رسید موږ دای د ټول کلی او کور د شهر د خلکو د سارا د خلکو د ټول پور وړي د ګور د پور باندې دی شار کې دا اوس پور باندې چې تاسو پښتنو کې پر د عبدالحاجی باندې د سو انسانانو پور باندې په پوپل مارکیټ کې پښتنو کې چې عبدالحاجی مایو به د چا پور ور دي خپل دکاندارانو ته وایي چې زما دي زما دي.
په کندهار کې د تیر څول سيزو جګړو لامل زرګونه کسان معلول سي چې ډېرې د محل په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. معلولین وایي د نوي حکومت پر اتلو سره کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل دوی د ستوندو سره مخ دي. د نورالی په نوم یو بل معلول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې کلنۍ معاش تی پر وخت ورکول سي ترڅو دوی خپل اړتیاوي په پوره کړي.
تنخواه یې پروش کال نیمه راکړي دي نیمه پاتې دي پروش کال د شش کال هم دروس اوروري ولا ولا کړي دي بارونه دا دښتې اوروري دا ګرمي وو دا آل تخبل ویني نه یو د ډوډۍ خاشاله رو نه یو په یو فارسل ورو باندې قدرت لرو شي لا ولا کړي وفا بیا لا تنخواه راکړه هغه مو یو د کور یو ذریات په فراق کې دریو څو عمر اوس هغه هم نست زما یو سترګې وښه ده پروش کال یې 10000 راکړه یې 10000 پر پاتې یې بیا چې نو ورځ رالی ول بیا درکو دا غسه در وسه نه راکړه.
معلولین وایي نه یوازې مالی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د ټولنیز ملاتړ او فزیکی پاملرنې نشټوالی هم د دوی ژوند د کړهونو سره مخ کړي. د نصر الله په نوم یو بل معلول ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روغتیاي خدماتو او درملنې زمينه برابر نه ده او د خپل کورنۍ د غړو د درملنې پیسې نه لري.
که زه توام چې کښنی اخته د ومه څخه ما مریضان په چنه شپخانه کې لاجه پراته دي هو یعنی موږ دوه نه ولا کړو چې موږ یو شخصي روغتون ته یو چې موږ یو دوا په وکړو نو دغه ماشونه چې موږ یې کله چې یو ټول ماشونه موږ دایي باندې یو کالری خپغول کاله سو خوړل سوله اشپیاته زره خیر مصادي ستړي خلک بیا موږ سره ستړي دي او پدې چې بیا کال وګورل کوې بیا نیمه تنخره کړې د پروش کال بیا دا یې شپږ میاشتې کې بیا په سپاسې نه و سه واده او موږ درکو نو پر نو ول مورز خلک ورغلی و بارزي ورته ویلو دغه د ولس نظامیان شروع سپله یو نیمه میاشت باندې بیا معلومات کوي نو موږ ته ولا پورې ولې مې چې ځدی حالات موږ ډېر سره کمزوري دي سا قربان سم چې باید پر باندې رحم دیلو کې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د معلولین ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خبرېدو پرې هغوی خبرو ته حاضر نسول.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
اوریدونکو رورو دغه سهارنی خبری مجله هم پایت رسوو وړاندې ستاسو پیغامونه چې په همدې واتس اپ شمیره مو را لګیلې خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس روسای راپور اخلو په خوست کې نه ټنه په تاریخ 13 او بې کیفیت درمل چې د طالبانو حکومت د امر اختیا او نورو ادارو لخوا دیو کال په موده کې راټول شوی وو وسوځول شول. د خوست سودونکې د دې کار هرکلای کوي او ډاکټرانو وایي چې تاریخ 13 درمل د انسان بدن ته ډیر زیانونه اړوي. تفصیل په دې راپور کې
په خوست کې د امر اختیا ریاست لخوا د تیر یو کال په موده کې نه هټنه تاریخ تیر او ځینې ترلاسه شوي بې کیفیته درمل د رسنیو او مسؤلینو په مخ کې وسوځول شول. د مسؤلینو په وینا یا دوا درمل د اړوندو ادارو لخوا د خوست ښار او ولسوالیو له درملتونونو د درملو له شرکتونو او دوکانونو راټول شوي دي. د درملو د سوځولو په ځای کې د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر صاحب ګل خالد مشال راډیو ته وویل
د یو کال په موده کې بې کیفیته په تاریخ تیر غیر الکولي مشروبات تقریبا شاوخوا نه ټنه کیږي چې دا راټول شوي ستاسو په حضور کې وسوځول شو. امیر اختیار ریاست ټول خصمیشته ته ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به دوام ومومي او لا به ګړندی شي.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم د معیاري درملو پر استعمال او د بې کیفیت او تاریخ تیر درملو پر مخنیوي ټینګار کوي. یو تن مالش ډاکټر محمد ولی شاه پکتین وویل
په تاریخ تیر شوی درمل د ګټې په ځای تاوان زیات رسوي، خصوصا مثلا معده ده، لیور یعنی ینه ده، ګردې دي، همداشان د وجود ټول غړي دوی له منځه وړای شي. زموږ هیله د ټولو دواخانو څخه ده دوی باید با کیفیته دوا او چې تاریخ ولري داسې دواګان څخه استفاده وکړي.
بل لور ته د خوست اوسیدونکي هم په دې ځای کې د ځینو ناروغیو د درملنې د ښو پایلو د نشتون یو مهم لامل بې کیفیته او په پټه د تاریخ تیر درملو استعمال بولي. د خوست ښار څو تنه اوسیدونکي وایي
مونږ نوم چې د نعمت الله دی، کیفیت ښه نه دی، دوا دوی لکه مقصد سل فیصده نه دی، دوی د اکثره څلوېښت پنځه فیصده وي کنه په پوره کار نه کوي. خارج ملکونو کې جدید دوا چې جدي ښه په مخته ځي، مونږ افغانستان چې جدي ښه دوا نه راځي، تجاران ښه هغه نه تولیدوي افغانستان ته، لامل یې دغه د ناروغۍ دی نرمنځه کېږي.
مجاهد د خوست یم، مونږ ډېر په سختو لارو باندې بهرنیو هیوادونو ته وړو، همدغو درملو سره کېږو. علت دا ده چې د هغوی درملو کیفیت ډېر ښه دی.
نوم مې فاروق ده، د علي شیر اوسیدونکی یم. که ښه کیفیت درمل لرله دا ناروغۍ بیا منځته نه رسي. د ټولو دولتي چارواکو او د تجارانو مو غوښتنه دا ده چې هیواد ته با کیفیت درمل وارد کړي او د هغه درملو مخنیوی وکړي چې کیفیت یې ښه نه وي.
سره له دې چې ځینې مسؤولې ادارې په خوست کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو، غیر الکولي مشروباتو او خوراکي توکو د مخنیوي د هڅو خبره کوي، خو لا هم دا ستونزه په خپل قوت پاتې شوي او خلک د مخنیوي لپاره د لا نورو هڅو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالی اختر بازار ته چیر مس کوم کلی موقعیت لري، همدلته پراته دي. تیر ورځ پر دغه کلو سخت ورش کیږي، په نتیجه کې سخت سیلاب راوځي. هیڅ داسې سیلاب ساری نه لیدل کېدو په پخوا کې، نو په نتیجه کې ګن کسان سیلاب لزان سره وړي، سروي لزان سره وړي، باغونه موران شو، کورونه موران شو، سړکونه موران شو. نو تر دې شیبې څنګه چې په کار وسی اسلامي امارات او اړوند موسسو له همدغه سیلاب ځپلو سره کومک کړی وای، دغه لارې خلاصې کړی وای، خو په ټوله کې هیڅ موسسه او اسلامي امارات له همدغه هیوادوالو له دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ نوا همدردی نه ده کړی.
بل اسلام علیکم شه جوړې په خیری موږ دا وایو چې موږ د افغانستان څخه په حالاتو کې خراب راغلي، دلته پاکستان کې پراته یو، نه کارډونه لرو، نه یو څه، نه بل څه. او دلته د پاکستان حکومت موږ تل تنګ ول غواړي. موږ دا غواړو چې اروپا ته یا کوم بل هیواد ته ما کډه وکړو.
امونه زه حبیب رحمان زواکیم، دا محل په ایران هیواد کې. د کورونی چارو وزارت ویان ویل چې په ایران کې د افغانانو حال ښه شوی دی. متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی، ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي، هر شپه چاپی هول کې ځوانان ګرو کول کېږي افغانستان ته استول کېږي نور دې چاپی ودرول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.